د مخام او بجه شوې زموږ راغ له آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. اسمت څاروان د خبرونه کوربه دی چې په څو شیبو کې سټډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې لمرستندوی او مؤسسو غوښتل چې د افغانستان د روغتیايي سیستم سره مرستې وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیايي خدماتو برخه په تیرا روغتیايي مرکزونو ته چې د بندیدو له خطر سره مخامخ دي د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. لبلې خو د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویندوی ویل دي چې ښایي د رواني اگست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلې دي چې د مالی مرستو د کمیدو له کبله ډېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. اوچا وایي تر 2016 ډېر روغتیايي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خپل خدمات درولي چې له کبله یې 2 میلیونه افغانان له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف فډاله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسټ برید کړی، 15 طالباني وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ټوئیټر په یو بیان کې لیکلي چې بیگانه حمله په سرجوی رباط سیمه کې کړې ده. د ډله که څه هم ادعا کوي چې د طالبانو سره د دوی نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو وایي وسلوالو ته یې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ازادۍ جبهې مخکې د کابل په خیرخانی سیمه کې هم پر طالبانو د وسلوال برید ادعا کړې وه او ویلي وو چې 4 طالباني وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي او طالبانو یې هم په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لار د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي اسیا سره به د ازبکستان د وسلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لاره وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. د مسکو په ملکی هوایی ډګر کې الوتنې نن وروسته له هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یوه بی پیلوټه الوتکه د پلازمینې پر یوې ودانۍ ولګېده. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پوځ د سهار شاوخوا 4 بجې د بی پیلوټه الوتکې په وسیله برید وکړ. دا الوتکه د مسکو ښار له مرکزه 2 کیلومتره لرې پر یوې ناستوګنې سیمې د یو نندارتون پر ودانۍ راپرېوته. د روسیې دفاع وزارت وایي چې بی پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحده ایالاتونو له ډنمارک او هالند څخه اوکراین ته د F-14 جنگي جټ الوتکو لیګل تصویب کړل. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې خپله دفاع وکړی شي. د امریکا یو چارواکي نن وویل چې د اوکراینی پیلوټانو د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره سم به دا الوتکې ولیږل شي. کیف پخوا له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې وه. او بیژن صدرزاده د تایکواندو د نړیوالو سیالیو پایلوبې ته رسېدلی دی. صدرزاده په جنوبي کوریا کې د تیکواندو د نړیوالو سیالیو په الماس نومي فستیوال کې چې 8 تنه نور افغان لوبغاړي ګډون پکې لري د خپل قزاقستاني سیالي اسکاکی الدوس په ماتولو سره د 3.5 کیلوګرامه وزن لرونکو لوبغاړو پایلوب به ته ورسېده. د هیواد د تایکواندو فدراسیون وایي چې د افغان لوبغاړي پایلوبې ته تر رسېدو پورې خپلې 2 مهمې سیالۍ په ښه تفاوتونو سره وګټلې. بیژن صدرزاده اوس دا چانس لري چې یا د تایکواندو نړیوالو سیالیو اتلولي وګټي او یا دوهم مقام ترلاسه کړي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن مو د دې خبرونې موضوع سابه یا بیلابیل سبزیجات دی. په دې خبرې کې چې څنګه د خپلو سبزیجاتو حاصل ډیر کړو، د سبزیجاتو لپاره څنګه مځکه چمتو کړو، د سبزیجاتو د ښې ودې لپاره څنګه خاوره، سره او هوا پکار ده. سبزیجات لکه څنګه چې نوم یې جمع دی خورا ډیر ډولونه لري. ځینې تر خاورې لاندې وي خو ډیر نور برسېره. د ځینو ریشې خوړل کیږي، د ځینو پاڼې او د ځینو ډډ یا ساقه. د سبزیجاتو د کښت او حاصل ورکولو وختونه هم ډېر توپیر لري. ځینې په اوړي، ځینې په منی او ځینې په ژمي حاصل ورکوي. دغو تفاوتونو ته په کتو د هغو د کښت وختونه، د هوا وضعیت او د اوبو اندازه هم توپیر لري. څوک چې د خپل پټي له سبزیو ډېر حاصل واخلو او له آفتونو یې وساتو، را سره اوسئ. زه عصمت څاروانیم، زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کرنې متخصص پوهان ذکر الله ساپی، همدارس د کرنې بل متخصص پوهان ګل احمد ظاهریان، او همدارس نور احمد پوپل چې د کرنې متخصص دی. دوی درې واړو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو هم کولی شئ د خپرونې په منځ کې ټلیفون وکړئ زموږ له درنو میلمنو څخه د سبزیو د ښه حاصل د ترلاسه کولو په باب پوښتنې وکړئ. کېدای شي په کومه طریقه چې تاسو سبزی کری دومره ډېر حاصل ورنه کړئ، او په دې خپرونه کې په هغو لارو پوه شئ چې ښه حاصل څنګه اخیستل کیږي. لومړی پوهاند ګل احمد ظاهریان، که تاسو ووایئ چې سبزیانې څومره دي، څومره انواع لري، شاید شمېرې بیخي ډېر وي، خو په څو کټګوري ویشئ؟
السلام علیکم، خپل سلامونه در رادیو ازادي کارکونکو ته او میلمنو ته وړاندې کوم، وا اوریدونکو ټولو ته مننه. خوشاله و چې سابه سبزیجات چې موږ وایو بیش ډیر انواع واقعام لري، اضافه ته د لاس زره دولت په شاوخوا کې بوش سابه لرو په ټوله دنیا کې، اما تجارتي په شکل شپېته دولي د تجارتي په شکل کرل کیږي چې په ټوله دنیا کې رواج لري. سابه مخکې چې تاسو وویلو، ځینې سابه دي چې موږ د پاڼو څخه استفاده کوو، لکه پالا، ګندنه، کرم، کو، داسې نور. ځینې سابه دي چې موږ د ریشو څخه استفاده کوو، لکه کچالو دي، ګازرې دي، شلغم دی، مولی دی، چغندر یا لبلبو دی. و ځینې چې د تیوبر څخه استفاده کوو، لکه کچالو دی. و ځینې چې د میوو څخه استفاده کوو، لکه رومي بانجان، تور بانجان، بامیا، د کدو کورنۍ، دا ټول پکې شامل دي. دا سابه نظر په اقلیم باندې، په افغانستان کې خوشبختانه چې مختلف اقلیمونه لري، په هر ولایت کې یا په هر سیمه کې موږ مختلف اقلیمونه لرو، سړه اقلیم، ګرم اقلیم، معتدله اقلیم لرو، چې موږ کولای شو چې نظر د سابه د خصوصیاتو مطابق په هغه موسم کې موږ وکړو. ځینې ځایو کې ګرم، ځایو کې په ژمي کې کرو، ځینې ځایو کې چې یخ بندي او یخ واوره لري د یخ بندي خلاصي کرو، یا مخله یخ بندي کرو. معمولا هغه سابه چې پاڼې خوړل کیږي و هغه سابه چې ریشې خوړل کیږي په یخ موسم کې کرل کیږي، یخ موسم کې حاصل ورکوي. و هغه چې میوه خوړل کیږي هغه د استوایي منطقې میوه دي، د ګرم منطقې میوه دي. هغه موسم کې دا باید وکرل شي چې اقلیم ملایم وي، ګرم یخ نه وي، و ګرمي هم په هغه اندازه نه چې ډېر لوړه درجه وي چې هر نبات د ځان خصوصیات لري. رومي فرزان تر بهترین درجه حرارت د 40-50 درجه سانتیګرد په شاوخوا ده کې موږ دا تر 20 جکو بیا غل رومي نه پخیږي، نسپین پاتېږي. مرچ که موږ فرض مثال په ګرمسیر ولایت کې په دوبي کې په 40 درجه سانتیګرد چې لا جګیږي، که هلته موږ ولرو هغه میوه حاصل یې ډېر کمیږي، و هغه چې وي اکثره میوه یې رژیږي. تور بانجان د حاصل لیږي، هغه چې د ګرم منطقې وي هم دا معنی نه لري چې په ډېر ګرم ډېر جګ درجه کې حاصل ورکړي. معمولا سبزیجات د 8 تر 10 پورې، د 14 تر 20 درجه سانتیګرد ډېر ښه نورمال حالت کې حاصل ورکړي. نو په دې خاطر موږ په هر سیمه کې موږ کولای شو چې مختلف سابه په مختلف موسمو کې وکړو. په کال کې ځلې موږ کولای شو حاصل ځینې وکړو، ځکه چې سابه موسمي لاندې دی، ژر پر حاصل راځي، موږ کولای شو چې ډېر وکړو. نو په دې خاطر په افغانستان بهترین اقلیم لري د سابو لپاره. منن
ډیره مننه سلامت او صاحب په هن صاحب ظاهریان په هن صاحب صفای د سابو لپاره خاوره څومره مهمه ده څه ډول خاوره پکار ده چې سابو ښه حاصل ورکړي
لومړی سلام تاسو ته ستاسو محترم کارکونکو د بلنامې میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم دې ښایسته باسن شروع کړل ده ډیره مننه کوم نو راځو د سبو په اړه کې غواړم چې اوس زه علاوه کوم چې تاسو په عمومي ډول باندې دا سابو طبقه بندي کوم د هرای منطقو نیمارای او د سرسیرو منطقو سابو په مجموع کې د سې ځینې ځانګړتیاوې لري چې هر سابو مثلا په سبو منطقو کې اکثر سابو چې کومي پانی دی زیات دی او چې ته په هرای منطقو کې دی الته د یعنی بلب یا د تیبلی دی زیات دی نو د پمجمو کې صاحب کم فکر کړي صاحب یو شعار دی وای چې کتاب زه خوانه نه بل د ښه صحت ضامن نو دا څه مطلب دی چې دا د منرالونو نشه غنی وي او د انسانانو لپاره د غذا د تکمیل لپاره د خوړو تکمیل لپاره ډیر ضروري دی نو زه د لپاره چې موږ ښه صحیح او سالم صاحب ولرو نو هغه چې سالم خاور امر ته پکار دی نو څه خبره ده چې نن سبا همیشه موږ تاسو د تولید په اړه کې باس کوو ولې دا غي د صحت په اړه کې څه څه ته وایي دا په اړه کې دا باس ډیر کړي نن په دې هم زب خبرې وکم چې دا څوره د کیسه په دای کې مطالعه لرم نو سابو د لپاره اکثرا سلوم خاوري هغه خاوري چې ګام کې سابو په دوه کټګوري په امید اوروي شو یو پانی صاحب یو هغه ټیوبري صاحب ټیوبري سابو د لپاره شګلې نه خاوري چې یعنی سلوم می هم کې دي او د پانیو د لپاره هم د څه تقریبا نسبتا درندې خاورې چې په دې وخت لپاره ساتل کیږي هغه خاورې هکې خلل الله الحمد افغانستان ټول خاورې د سبو د تولید لپاره فوق العاده مناسبې دي او ښې دي او اقلیم هم نو کچې ته موږ تاسو نه زر سرمایه گذاري لپاره توجه پدې کې وکړو دا خاورې خپلې کې وساتو موږ کولای شو د کار په وګړو کې یا د کار په ټول میاشتو کې موږ په کافي اندازه سبو تولید کوو پښاد د دې چې موږ د تولید د تولیدي ځینې فاکتورونه په ماده نظر ونیسو لکه بازاریابي لکه د سبو ساتره لکه د سبو پروسس د سبو تازه مارکیټ ارزه کول دا د خپل په پام کې ولرو موږ کولای شو چې د تولیدات ډیر لوړ کو امدارنګ یعنی خاورې هم سره د سبو په تولید کې د خاورې کې هم یو تناوب راځي او خاورې هم څه کېږي تقیقي خاورې هم کته کېږي رزيني غذایی مواد خاورې کې علاوه کېږي چې یعنی د سبو د تولید هغه پروسه چې شکه یې د تداوم مرکزي متداوله کوي نو د افغانستان یو دا چې خاورې دې ښه خاورې دې او بل دا چې اقلیم دې مناسب ده ځکه افغانستان تقریبا 15 اقلیم لري چې دغه په خوانې طبقه باندې د اقلیم په حساب باندې وګورئ او د اقلیم سره سره د خاورې هم توپیر لري موږ د مشرقي ولایتو تر مشرقي ولایتو سره منطقي دي چې د موسمي بارانو تر اغه لاندې ساحل لاندې دي او په دې منطقو کې تاسو معلومات یې اکثرا یعنی د ودایي موسم د نباتات د پاره نسبتا هغه منطقو ته چې هغه سړی منطقې دي زیات وي یعنی وزي مواد د وزي موادو هغه سړي سایکل مدد دی لري نو خاوري یعنی وخت په وخت باندې خاوري خېم کې شتاب کې سي تقا کې وته خاوري خېم کې شتاب ولې دي د سبو تولید هم څه کوي وځه کوي همدارنګ چې مثلا زیرو منطقو ته راځو چې سړي سیمې دي په سړي سیمې کې هم امکانات لري هغه دا چې دا د خاوري کې د وزي موادو ریسایکل مدد لګه چوي بچيوي ځکه موږ کله چې ته د کال دورس نه چوي سوړ او د په ګرم موسم ته بدل تبديل کو دوه موسم راځي چې تقریبا شپږ میاشتې سړی او شپږ میاشتې ګرمي وي په دې شپږ میاشتو کې یعنی په کافي اندازه باندې اوږی مواد خاوره کې ذخیره کیږي دا شپږ میاشتې چې موږ زمکي خالی پات کیږي کولای شو چې دا شپږ میاشتو تولیدي د سبو د تولیدي لای سایکل کې موږ دا جبران کو یعنی ثابت تولید کو حاصلات ترلاسه کو پاکیفیت او سالم نو په دې حساب باندې د نتیجې کې کوم چې افغانستان خاورې د سبو د تولید لپاره فوق العاده ښه دي او د روسي دي حاصلخیز دي او که چې تعلق ته نور هم پام وشي د فکر کوم دغه صنعت به ډیر مخته لاړ شي ډیر به تقاول کی او د حد نه زیات سبب من کولای شو چې تبدیل کو نو مهم فاکتور په دې کې چې ده مقدار چې هغه بیرونی فاکتور یعنی مارکیټینګ دی
په مارکیټینګ باندې لږ وروسته خبرې وکړو. پوهان صاحب، که ستاسو اجازه وي،
یو ښه فرصت بند لرو چې موږ وکولای شو، که چېرته دغه امکانات موږ ولرو چې د سبو یعنی تولید لپاره یو دینوزاف لاره ولرو چې هغه شي، نو موږ د قانون په دغه شپږ میاشتو کې دومره ثابت تولیدولی شي چې یعنی نه د غلجاتو په اقتصادي لحاظ باندې هغه ته برابر کولی شي او نه نور د زراعت باندې.
بله، ډېره مننه، ډېره زیاته مننه پوهان صاحب. ساپای ښاغلی پوپل، د ناروغیو په ارتباط یا د آفتونو په اړه که تاسو د مشاوریدونکو ته معلومات ورکړئ. لکه څنګه چې وویل شول چې سبزیجات بیخي ډیر انوال لري، خو د دې هغو سبزیجاتو چې په افغانستان کې ډیر کرل کیږي، د هغو په اړه که ووایست چې مثلا سره بانجان یا رومي بانجان کوم ډول آفتونه یا مرضونه لري، او ضمنن دا هم یادونه هم وکړي چې د معالجې لپاره، د تداوي لپاره څه لارې شته.
ډیره مننه زم په خپل لوبال سره څروان صاحب، تاسو درنو کارکونکو ته د خبرونې درنو میلمنو هر یو صافي صاحب ته، همدارنګ ظاهریان صاحب ته، او د تاسو درنو لیدونکو ته اوریدونکو ته وبخښئ.
سلامت،
خپل سلامونه مې کې هیله وړاندې کوم، خدای وکړي چې روغ جوړ وي. جناب څروان صاحب، لکه څنګه چې صافي صاحب ویلې، لکه څنګه چې ظاهریان صاحب ویلې، سابو ډېر انواع او اقسام لري، او داسې چې د سابو ډولونه ډېر دي، همدغه چې ناروغۍ هم ډېرې دي. تاسو په ځانګړي ډول د رومي بانجانو خبرې وکړلې، زه به مخکې لاغنه یو مقدمه چینی وکم. ولې په افغانستان کې مرزونه او پتونه دومره ډیر دي؟ غټه ستونزه د اکثره سبو تخمونه چې موږ د محلي مارکیټونو نه رانیسو، دا سرټیفاید نه دي، دا سرټیفیکیټونه نه لري، دا د معتبره سرچینو واسطه باندې نه دي تولید شوي، او آزاد بازار په شکل باندې دا په مارکیټونو کې خرڅیږي. نو اکثره داسې په محلي ډول تولید شوي دي، د اکثره د دوی د امراضو د آفاتو په مقابل کې دوی مقاومت ډېر ټیټ شوی ده، مقاومت نه لري. بله غټه ستونزه دا ده چې موږ د بزګرانو پوهاوی، عامه پوهاوی خصوص د په خاص ډول د آفتونو د مرضونو په مقابل کې ډېر کم ده، ډېر ټیټ ده. موږ د تولید نیتونو خپل وظیفې په ښه ډول ساتنه نه دي رسولي، زموږ بزګرانو په هوای ډیر کم ده. د مرزونو په تشخیص کې، د آفتونو په تشخیص کې غټه ستونزه وجود لري، چې اکثره د افغان د مرزونو سره ناآشنا نه دي، د آفتونو سره آشنا نه دي. بله ستونزه څروان صاحب دا ده چې د موږ د دواګانو خبره ده. په بدبختانه چې د موږ تاسو په هیواد کې دواګانې هم ډیر په آزاد شکل سره دا خرڅیږي په مارکیټونو کې، او د داسې کسانو لخوا خرڅیږي چې هغوی د بوټو د ساتنې متخصصین نه دي. بزګران چې کله هغوی ته مراجعه کوي، نو هغوی آفتونه او مرضونه ښه نه تشخیصوي شي، یا یې ښه نه تشخیصوي. او بل د دواګانو ټیټ کیفیت ده. اکثره دواګان چې زموږ د ګاونډي هیوادونو نه راوارېدېږي، یا خو د معتبره کمپنۍ نه نه دي، او که د معتبره کمپنۍ نه هم وي، نو په ستاندار شکل هغه تولید شوي نه دي، دلته ټیسټ شوي نه دي، د دواګانو کیفیت هم ډېر ټیټ ده. نو دغه څو مشکله سره یوځای شوي دي چې د موږ بزګران د آفتونو او د مرضونو په ترڅ کې د دوی حاصلات ډېر راټیټېږي. ناروغیان خو نظر هر ثبوته ناروغیان او پتونې فرق وي، زنه سم کوي چې ټولو سبو
بلی دي، ټولو خو مشکله ده، ډیر وخت هم غواړي. که یوازې د رومي بانجانو مثلا یادونه وکړي، یا د وروسته به د کچالو په اړه هم خبرې وکړي، ځکه چې آلوګان یا کچالو هم ډیر زیات کرل کیږي او مصرف یې ډیر دی.
سمه ده څروان صاحب، په رومیانو کې خو ډېر غټ مشکل دغه دوه نوه آتشک موږ لرو، یو ته آتشک پسینه وایي، او بل ته آتشک پیشینه وایي. آتشک قبلي، آتشک پسینه، دا دواړه فنګسي ناروغۍ دي. دا ډیر عام دی او د دې له څنګه نه اکثرا زه ګورم دا ویروسي ناروغي ته دي کې زخت زیات دي چې اکثرا دا د تخم له طریقې انتقالي دي چې بیا دغه کنټرول هم ډیر مشکل ده، مخنیوي ډیر مشکل ده. او په معاشراتو کې دغه د فروټ بورر دوی دا چونجان ډیر دي، کټورم پکې زیات دي چې دغه ساقي قطه کوي، او بل د ریخو چونجي چې ریخو خورون کې چونجي هم بخي زیات دي. په خاص ډول په رومیانو کې دا درې ډوله ناروغي او بل ناروغي هم موګه د بکتریي مړاوي کېدل ناروغي د څنګه یو بکتریي ناروغي ده. دا ناروغیان ډیر عام دي او غټ لامل هم همدغه د څروان څخه لکه مخکې چې مو ویلي همدغه هغه تخمونه دي چې دوی د محلي مارکیټونو نه بازار نه رانیسي، او هغه اکثره د دې آفتونو مرضونو په مقابل کې هغه مقاومت له لاسه ورکړی ده. نو د ما سپارښتنه به په آخر کې زه هم سپارښتنه وکړم چې زموږ بزګران د کومو نوع ډول تخمونو نه استفاده وکړي. هغه به زه فکر کوم د پروګرام وروستۍ برخې ته
ډېره مننه، سلامت اوسئ. چې دا موضوع هم په نظر کې نیسئ کور ودان استاد پوپل. استاد ظاهریان که پدې بس فکر وکړي چې دا اوس یو څوک دی، یو بسګر دی، رومي بانجانې کرلې دي، تاسو دته څه سپارښتنه کوي چې د دې لپاره چې سکل خو کرلې دي چې کال ته ډېر آی ترلاسه کړي، دی باید څه وکړي، کومو ټکو ته زیات پام وکړي چې کال ته آی تر سکل زیات شي؟
مننه خیروسی دی شان پر ځای سوال دی وکړه. رومي بانجان خو دغه کورنۍ چې د کچالو رومي بانجان دا د پرخور بوټو په نامه یادېږي، په اول مرحله کې دا کری اخو یو تخم دی چې باید اصلاح شده تخم وکړي، یا فرض به سال کې خپل دی تخمګری کې وی سلیکشن دی وی انتخاب دی چې هر کال انتخاب کې څه تخم راځي. اما د دراګه رومی څخه هیڅ وخت تخم شپه تخم په لاس نه راځي، ځکه هغه خپل خواص په یو داسل کې راوي په بل نسل کې بیا تغییر کوي. رومی وخت چې کری اول په بزغلی کې یو ځای کې کوریا جوړوي، وخت چې د حال آماده سو ساحی ته کلکسو انتقال کړه ساحی ته، دلته باید چې مواد غذایی کافی ته ورکړي چې دا شپ بدني وده یې رشد وکړي، خصوصا نایتروجنی مواد دی ورته سره ګین سره یا وادي سره دا دی ورکی چې شب واده وکي بدني واده دیږي. ارڅو چې بدني واده دیږي ورڅ دا په ګلو پر اثر نږدې کیږي، باید نایتروجنی مواد او اوبه ورته د لښته کم شي چې شروع کې دا پر اصل ودی بیا دا ډیر لوړ اصل ورکی. که بدني واده ضعیف او حاصل یم ضعیف دی ولو کې شته خو مام وتی دا غره کم دی، اما که خراب ته خو وکړي چې هر څومره نظامات هم وکړي نتیجه ایسته. دا شل ورځې مخکې زه فرا ولایت تللی وم، دا یو میاشت مخکې زه تللی وم، هلته ما د فرا رومي ولید په ګلخانو کې چې کړلی وه، دیم ځکه ډېر ښه جوړ کړی وم، ځکه د فرا خاوره چې دی کلکه خاوره دی، کلینوم دی، په دې کې ریګ هم ګچ کړی و، ایوادي سره هم ګچ کړی وه، و ځکه دومره نرم کړی و لکه د ګلدان خاوره، و رومیان هم پر چیلی باندې روزلی و په ګلخانی کې، و دا ډیر ښه حاصل ورکولې دي. دا حاصل په ټولېدو نه رسیدي، مستونزه په کم ځای کې ده، ستونزه زیاتره د انتقال کې ده چې د یو ځای بل ځای ته انتقالېږي. موږ په کابل کې وینو چې مارکیټ ته کله کله زدا ماسلین وړم، دغه د عالم جوار ولایتو څخه دوی رومي په موټر کې راوي، په خلټو کې یو سیره خلټه جوړوي په موټر کې، یو پربل وودي وودي دا چې فشار راځي، وزن پر دې راځي، وخت چې کابل ته راځي اکثره خلکو چې ویني او به ځینې روان دي چې دا رومي مېدسي دي، خراب شوي دي، ولو چې په هغه معین مرحلې باندې هم شکولي و سی بیا هم فشار بربند دي دي. موږ د سبزیجاتو په انتقال کې په افغانستان کې هیڅ بسته بندي نه لري، هر څه لري. سبزیجات چې وخت رومي چې د جلال آباد څخه راځي، یا د لوګر څخه راځي، یا د پروان، یا د مزار څخه دلته کابل ته رسیږي، دا په لری کې ډیر ضایعات ورکوي. هیڅ هلته تولید تا ضایعات یې علت دغه دی چې دوی بسته بندي خراب دی. دا باید په جالیان کسی چی دوی وزن
لکن استاد یو بل مثلا د چې تاسو تر بستن باندې یو څمخ کې مرحله دا غواړي چې زموږ بانچن هم د سپزمکه باندې لګیږي او لزمک سره چې کله تماس پیدا کوي الته هم ډیر خرابې شي. په دې نور دنیا کې مرتکتل دي چې یو لرګي ورته درې په غو پورې تړي چې بانچن لخواړي لوړوي او کله وبه هم ورکوي وبه ورست نه ورستوي او خاوره هم نه خرابوي. دغه مسله څنګه ده؟
دا ستا خبره په نور ځای او افغانستان شرایط فرق لري. په افغانستان کې د جوړې په سیستم چې جوړې پر پښتی دی هلته رطوبت نشته. کابل پر اقلیم ګرم دی وچ دی رطوبت دومره نه لري چې روبي خراب کړي چې اوبه پښتی ته لسی که اوبه له دې لار ته باندې خرابېږي. په نور دنیا کې بارندگی ډېر د ژر خرابېږي. چیله سیستم کلي امراض قاچي امراض پر هم لروي پر علاوه ورسته کېږي. په افغانستان کې دغه فیزیولوژیکي مریضي په رومیانو کې ډېر پدې دی چې وخت چې تنده ویسي دغه بوټی د دې لپاره چې ځان ژوندی وساتي د ګرمۍ څخه ځان نجات ورکړي اوبه تبخیروي د پاړو څخه ځان یخ ساتي. بیا چې هغه یو څه یخ ګرم سو بیا نور اوبه تبخیروي د ستوماتا د لرې د پاړو د سرو د لرې تر پاړې لاندې چې دي کو بل اخر چې اوبه په ځکه کې کم و یا د اکثره دایو کې اوبه په نوبتي دی په افریقي یو یا په دبرې کې لاس ورځي چې اوبه کم سو بیا د خپل د بیو څخه اوبه کشي دی خپل د بیو څخه چې کاش کې د رومي بانجان اخري قسمتي وجراتي مري میکروتي ورته مرسو دا رومي خرابېږي. د رومي میوه خرابېږي کرا کرا دا دتیږي دتیږي بل اخر میوه ضایعات ورکوي دی. نو په پر پښتی باندې د افغانستان په شرایط کې کفار زم مثال چایله وي خدیر شه کنه وی هم دومره اومدستون نه دی پر پښتی باندې چې په شات چې پر پښتی وکړي ځکه افغانستان کې دومره نه وي چې پر پښتو پورته شي ټول تر اوبو نه زیات خبره ورکړي د بوتي مخته چې اوبه شاته لرني سي او هغه دومره اومدستون نه ده ځکه هغه ځای کې چې بارندگی وي یا هغه لوستون زده لکه جلال آباد کونار دا ځای چې موسمي بارانونه لري کله کله چې پر رومي باندې ځان باندې باران وسی دا څنګه پیدا کوي چې ډېری خرابې د امراض عملروي لکه چې په افغانستان کې دی وجات د بارندګي په واکه چې ځکه ته نزدي وي له خصوصا منګورو دانو دا خرابې کوي. اما سبزیجات هم دغه رقم دی. اما په ګر نور ولایت کې چې موسمي بارانونه نه لري د افغانستان ټول د جلال آباد لغمان و کناره خواته چې موسمي بارانونه لري و خو نور ځای کې بارانونه نه لري موسمي دا څنګه ډیر کم دی دا اومده پرابلم نه دی. ټول خلک چيلي ته یو مصرف کار لري هغه چې په ګلخانی کې روزي پتاری تړي هغه کو دې حساب ته یو لښت هغه دی کولای شي هغه چې په دې کې ډیر صحیح کوي ټول ته مشکل دی چې خلک وځي چيلي جوړ کړي چيله کې جوړ کړي خو ډیر شه. یا موږ رومي دوه رقم رومي لرو یو هغه رومي لرو چې تني لند دي لاندې سره اتیا سانتي یو متر نه وږديږي او یو هغه دي چې چيلي دي یو وږدي تنه یې ډیر وږديږي که په ګلخانی کې وکړي مجبور چې هغه تنه چې ولې راغه وکړي ځکه چې هغه په تار تر تیږي جګدي نو حاصل ډیر ورکوي ترمنیت ورته وایي. دا انګلیسي کلمه د قانون په دی باندې آشنایی نه لري نو په دې خاطر دا اطلاعات نه استعمالوم. هغه چې لند تلې لري د بعضي خلک ورته درېتی وایي قد پښ چې دي هغه نه تر یو متر نه وږديږي پر پښتي باندې هم څنګه نه لري که چې له وسی خو دې شه کوونه سي پر پښتي باندې هم مشکل نه لري. اما هغه رومي چې دی تنه لري د غاټه پښته په کار لري هغه نه کې پر چيله وروزي هغه دې صحه دي چې واصل عبدريږي دا کدي صحه باندې او نو فرضی کې بیا دې ساحه ورته لسمي ولایته چې ډېر مزګه ضایعات
ورته
نو دا لاندې څه دي اصل دې سره د تر اوسه ورته کوي.
bale ډېر مننه سلامات
خوشاله په دې خاطر چې د برنامه خراب نشي کنه ډېر په دې چې ډېر مسائل دي چې باید تشریح شي چې څنګه کوم اقلیمي چې وکړي توقې وکړي پڅنګ او واه چې تمري او باور کې نو پر دې باندې فکر کوم چې خبري وکم د نور وخت
بل نه استاذ نوبات په بیا هم راشي بل سوال بس ما مداوي چې کله په کوم ځای کې وکړو مثلا سره بانجن او تمره او باور کې په اونۍ کې څوارې په میاشت کې څوارې په دې به تاسو وروسته خبري وکړي اوس په پوهان صاحب ساپی ته ورشم پوهان صاحب نن سبا دې اوبو ستونزه ډیره ده په افغانستان کې هم او شاید ډیرو کارپنګرو ته دا واردار وي چې هغه سبزیانې وکړي چې کم اوبه غواړي که په دې اړه تاسې توضیح ورکړئ چې کوم سبزیانې وکړي چې اوبه کمې غواړي او د اوبو مصرف یې کم وي ځکه چې نن سبا خو اکثرا اوبه هم له ځمکې لاندې راباسي په هغه باندې به انرژي مصرفي شي مهرباني
افغانستان کې څه په ټوله دنیا کې د اوبو د کمښت ستونزه ده او ټول هڅه کوي چې داسې سبزیجات یا داسې بوټي یا داسې نباتات تولید کړي تر څو په کم اوبو یعنی هغه تولید شي نو افغانستان کې زه فکر کوم یوازې دې چې موږ د نبات یا بوټي ته بالکل بهتره زده چې د آبیاري ځینې تخنیکونو ته توجه وکړو ځکه دا تخنیکونه موږ کولی د سبزي نه موږ هیڅکله سترګې نشو پټولی سبزي ضرورت دی سبزي یعنی هر ډول ځان ته خپل ارزښت لري نو کولی شو چې موږ ځینې میتودونه هغه خپل کړو تر څو کولی شو چې د اوبو مصرف کم کړو او حاصلات خپل لوړ کړو په تو د مثال د خاورې دوت په کتو سره که چېرته موږ خاورې ښې وساتو خاورې ښې یعنې عضوي مواد په کافي اندازه ولري موږ چې کله دا اوبه کوو هغه عضوي مواد دا اوبه جذبوي اوبه جذب کړي تقریبا که چېرته یعنې په ډېره ګرمۍ کې درې ورځې بیا د اوبو ته اړتیا پیدا کوي دا درې ورځې چې شپږ ورځې هم دا دوام پیدا کولی شي همدارنګه د جوو ژوروالي ته باید هم فکر وکړو چې دا جوي څه رقم ژوروالي دا هم د خاورې د ډول په اساس باندې که خاورې سپکې خاورې جوي به وړې وي که خاورې درنې خاورې جوي به مغټې وي تر څو اوبه یعنې پکې ودرېږي او په بلونو زمان د نیلو ته د بوټو نیلو ته دا اوبه ورسېږي اوس نوی سیستم د ډریپ اریګیشن سیستم دی چې په ټوله دنیا کې اوس معمول دی او دا ډېره اسانه طریقه او ښه طریقه ده چې د هغې په واسطه باندې موږ کولی شو یعنی هر بوټي ته یوه یوه قطره اوبه موږ کولی شو چې خصوصا په دورګانو په تولید کې دا ډېر مؤثر دی اکثره بوټي اکثره سبزیجات موږ کولی شو چې په دې اساس باندې د ډریپ اریګیشن په واسطه باندې هغه کړو یعنې که چېرته بیسن اریګیشن دا طریقه خپله کړو چې یو
استاد همدا د څاسکو سیستم یا ډریپ چې تاسو یادونه کوئ دا ارزانه تمامی جیدی کاروانگر چه کمی زمک لری کم آید لری دوغی پا وست پوره داو کنه
بلکل دا یعنی مربوطی که اگه موادو تا چه دا سیستم تر جوری گی پا افغانستان که للا الهم و اوس منگ دا سی شرکتون نرو چه اغریب دا کوله شی دا پیپون وارو وارو منگ با دا قیمتی شان استفاده نکو منگ اگه وارو پیپون نا یا وارو پلاستیکی کسورو نا چه کوله شی پا کم مصاب بانده اگه جور کی و دا هر بوچی تا یو یو قطرو بوره سی من کولای شو یو ټانکی سره د یو ټانکی سره من کولای شو چې ډیر زیات صحو بکو او د اصله تولید کو تاسو که هم یم د یو کیلو رومي تولید لپاره تقریبا دا بیا کیلو زیات من وبو مصرفو ولیک دغه قطري سیستم هغه کوم کولای شو چې 12 کیلو وبو باندې من کولای شو یو کیلو رومي هم تولید کو که چې ته یو یو قطره ول دا بیا مربوط کیږي د هر دولت هغه اقتصادي سیستم ته مثلا د یاقینو لپاره هغه څومره امکانات لري سره کوم د یاقینو دغه نظریات خپلولای شي یعنی په دې کې دولت څومره رول لري دولتي ځینې شرکتونه دي د توسیع مامورین دي د څه رول لري چې سره کوم کولای شي د یاقینو لپاره د هغه د اقتصاد مطابق دا سیستم برابر کی او د اوزادین سبزیجات تولید کی ولې په مجموع کې موږ د سبزیجاتونه دا سیستم کې نشو پټولای مثلا رومي باجان په خپل ارزښت لري بادرنګ په خپل ارزښت لري مثلا مکه چورول ولې ګازرې د شلغم یا د نور هر یو د تولید لپاره یعنی په بجامه کې پټولنه کې په هوا کې هغه ته ډیره اړتیا شته چې پیدا تولید شي ولې بل خبره دا چې د بیا د تولید ساحه د فکر کې یعنی د مارکیټ هغه ته د وګوري تقاضا ته کوم منګه کولای شو چې هغه تولید د ډېر لوی ساحه د کارونو نه ته دوچی ته څو په هغه صورت کې هم کولای شي چې دې کم ساو کری او ماسره وکړي او خو تولید بازار ته هغه کې ارزه کی یعنی د اوبو مطلب به هم کم مصرف شي په دې په وجه دي چې مثلا که چېرته داسې تولید دی وکړي چې هغه دوباره هغه تولیدي مصارف پورا نه کی نو هغه هم د دیقان لپاره ګټور نه دی. چې تاسو زه یو ژوندی مثال درکړم، د یو منطقې نه یو تک باریږي د پیازو او په لاره کې ځي د مارکیټ نه خبرېږي چې مارکیټ کې نرخ څو دی، وایي دغه خو دومره پیسې کېږي، ولې هغه کرار نه پوره کوي؟ بیا د دې ور سره دا جوړه وي، وایي وروره دغه د پکرا کې موږ راکړو دا سبزي ستا شوه. یعنی د داسې حالت نه باید دا خلک ځان وژغوري، د مارکیټ د تقاضا مطابق کمه ساحه په معاصره توګه او د معاصرو آبیاري د سیستمونو نه استفاده وکړي. او بل دغه چې پخوانی موږ تاسو یو محلي یا د فولکلور هغه په اساس باندې معلوماتو په اساس لوی لوی دوی به جوړولې، هغه هم ډکولي، نه یوازې دا چې خپل معاصر حاصل دغه نه نشو ترلاسه کولی، بلکې د نور بیاتونو په حق کې هم موږ مزور کوو، دا اوبه هم بې ځایه مصرفولي. د دغه د جویو په وړکوالي لویوالي کې دوی باید څوکې توجه وکړي، او بل د جویو لویوالی او خوشنوالی بیا مربوط کېږي د خاورې د ټیکسچر یا د خاورې د سایز یا د خاورې د ترکیب په اساس باندې. که چېرته دا خاورې متوازنې وي، سپکې خاورې وي، عضوي مواد کافي ولري، دې کولی شي جویې خپلې وړې وساتي. او کله چې وړې وساتلې په اولو وختو کې ممکن اوبه زیاتې مصرف شي، ځکه چې دا سوري سای کمې کله چې نباتات یا بوټي وده کوي، خصوصا د بانجانو کروندې، د رومیانو کروندې، همدارنګه د پټاټو، که چېرته دا سوری شي بالاخره د دوی د اوبو تبخیر سطح کمیږي، او هغه اوبه چې دوی استعمال کړي دي هغه معاصره توګه د نبات په واسطه باندې هغه نه ګټه پورته کېږي او دیقان ښه حاصل ترلاسه کولی شي. نو دغه ځینې فکتورونه دي، دیقان دا باید مد نظر ونیسي.
سلامت اوسئ استاد ساپی. استاد پوپل، که وس خطر شو آلوګانو یا کچالو تر شو، د تخمونو په اړه هم خبري وکړي چې کوم تخمونه ښه نتیجه ورکوي، او تاسو یادونه وکړه چې د ښه تخم انتخاب د مرزونو او آفتونو له مخنیوي سره هم مرسته کوي. مهرباني. پوپل سیب، او متاسفانه دی پوپل سیب تلفون قطع شوه دی، خیر دوباره بلو دی سر تماس و نیسو ور بشو استاد ظاهریان تا. استاد تاسی مخی یادوانه وکره چه پدی بخبری وکو چه کلا یو بوټی وکرل شي، مثلا رومی بانجان کله وکرل شي، دی وخت انتخاب ډیر زیات مهمه ده. البته په دې کې شک نشته چې افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، ننګرهار یو ډول دی، فرابل ډول دی، کندوز بل ډول دی، هر ځای هوا تودوالی فرق کوي او د کرلو وخت هم فرق کوي. که په دې هم خبرې وکړي، په تیره بیا سبزیجات خو خلک ډیر زیات هم نه کوي چې مثلا په سلګونو هکتاره کې دی یو څوک سبزیجات وکړي، ځکه چې دومره ډېر اوبه امکانات نشته. عموماً خلک چې سبزی کری په وړو پټو کې نسبتا کری. نو په نورو دنیا کې دا رواج ده چې مخکې تر دې چې هوا برابره شي او دا سبزی وکړي، اولې په یو شیشه خانه کې یو بل ځای کری او قوریا یا بوټه بیا راوړي، هغه وخت چې هوا مساعده شو، هغه وخت په ځمکه کې ژدي و د دې لپاره چې زر په حاصل راشي. مهرباني، ستاسو نظر اورو.
مننه. خیر اوسی. روبی بانجان په افغانستان کې په دغه شي چې تا مخکې په وویلو په مختلف ځایو کې په مختلف اقلیم درجه حرارت پورې اړه لري. مثلا په تور د مثال کې موږ کابل مثال ورکو، په کابل کې د کابل اقلیم د پغمان د ولسوالی سره فرق لري، د شکردری سره فرق لري، د نور ولسوالیو سره چې هم جوار دي د دو سره فرق لري. نموش په کابل کې هم په مختلف ټایبو باندې رومي کړو. رومي باید اول په بزغلی ورته جوړ شي، په د هوت پر درېمه باید هوت کې بزغلی ورته واچول شي، سوچ د عمل په اخر کې اقلیم ورته مساعد شي، د رومي وکړي. اما په غرب ولایتو کې چې درجه د حرارت ته غرب دی، دا باید په مخله دال وتخه، دا باید قوریا ماده ته وي وي چلوست ورځې نه حال په بزغلی کې وروزل شي. په دال کې دا باید صحیح کې دی الیسی، دال بہت کوت لا غرب دی، دال کې باید نه الیسی چې دا په عمل سره کې پر اصل راځي، ځکه په جوزا کې دا اصل ویلیږي. جوزا په اخر کې درجه د حرارت تر 20 درجه سانتیګریډ جګیږي، وخت چې تر 20 جګ سر رومي دا اصل ویلیږي.
د اوس په کابل کې چې د ورځې کې فرض مثال 15 درجه ته ورسېږي پروا نه کوي، احمد د شپې درجه حرارت تر 28 دی، نو په دې خاطر رومي بیا ستر کیږي. نو پاتې سو د رومي په هکله چې موږ په ګلخانه کې چې کری اوس په فراه ولایت کې ډېر خلک رومي په ګلخانو کې کری، په ګلخانو کې معمولا د قوس و جدی په میاشت کې کری، هغه چې وخت تار کری په قوس کې کری په جیب کې، وا چې دا وخت تار کری په جدی کې، هغه په ګلخانی کې یا گرین هاوس چې د پلاستیکی ګلخانی چالت دی رواج موندلې دی په ګلخانو کې کری، ودا په هوت کې دا پر اصل دی. د دې اصل بیا بازار طرز کیږي تر جوزا پوری، جوزا او سراتان پوری، بیا په سراتان کې هوا چې ګرم شو خلک د ګرمۍ په خاطر چې ګرمۍ لښ کې د ګلخانی بغل خلاصي سربیر پر ګلخانی ګل اچوي لای اچوي چې هغه شدت د مری کم کې چې دا د اصل ونه لویږي، هغه اصلي دوام کې تر سراتان پوری، بیا په سراتان کې اصل لږیږي، سراتان اسات کې خلک په ګلخانی بشي ټولوي، بیا دوم فصل کری بادرنګ کې ځکه د ژمي فصل لاندې. اما پات سو په یخ منطقو کې لکه کابل غوندي ځای، کابل، لوګر، پروان، کاپیسا، سمت شمال اکثر ولایتونه چې هوایي نسبتا سړی دي، وخت چې دا دی د عمل په اخر کې او په ستور کې نه حال د پتاهي کې کښې نه وي، دا ترجیحي پوری حاصل ورکي، څو چې یخ وي څو چې د میزان په اخر کې عقرب کې یخونه راځي، یخبندان کې چې درجه حرارت هر زمان چې تر شپاړس چټسو رومي د حاصل لیږي، وخت چې تر لس چټسو بیخي هغه ختم کېږي، یخ وي یخ وي، نو رومي ته بهترین درجه حرارت د اتلس څخه تر 40 درجه سانتیګرد چې دغه حرارت کې پر حاصل رسي بهترین حاصل دنیا اخیستل کیږي. که تر 20 جګسو هم حاصل موږ نسو اخیستلی، که تر اتلس چټسو هم حاصل کمیږي، ښه حاصل نه ورکوي. نو رومي دغه افغانستان کې چې ورایټي ګانې چې د خارج شرکتو په واسطه راځي، اوس خلک دومره مسلکي سوي دي چې بیخي خپل آردار ورکوي، د مختلف کمپنیانو څخه چې یو کالي وکړل چې ښه اصلي ورکوي، هغه پاکټ ورکوي شرکتو ته، شرکتونه بېرته دغه رومي د نور ځای خرابوي. با یو د رومي پاکله په فراه ولایت کې دا چې په ګلخانو کې کرل د څو دیپانو څخه پښتنه مو وکړه چې تاسو تخم د کم ځای راوي، ځینې د شرکتو څخه راوړه، ځینې د ایران څخه راوړه، دوی دا معتبر کمپنیان څخه، روسي کمپنی، د چینایي کمپنیانو څخه دا رومي راوړه سالار په نامه، هغه بهترین اصل یې ورکول، ځکه هغه د انتقال د پارکوس یو تکلاکو انتقال یې اسانه و. و رومي خو ډېر انواوې لري، رومي چې موږ د پروسس لپاره کړو چې رو بودا شي جوړ کړو، هغه نرم رومي کرل کېږي، هغه رومي چې د انتقال لپاره لري مارکیټو ته وي باید کلک وي چې اسان انتقال شي، و رومي هم ځای پاخه نه شي چې د پاخه سو انتقال یې مشکل کېږي، و رومي باید تل په جالیګه کې یا کارتنو کې چې سوري د جریان د هوا ولري انتقال شي، دا رقم چې په پلاستیکو کې چې یو من اچ وي 15 کیلو روي ته کابل پورې، دا خرابېږي، ضایعات ډېر دي، هغه چې په جالی کې وي که تاسو متوجه شوئ په ژمي کې د همسایه د مملکتو څخه، د ایران او پاکستان څخه چې رومي افغانستان ته راځي په جالی کې راځي، دا جالی 10 کیلو وزن دی، هغه نه خرابېږي، یو خو رومي کلک دی و بل جالی دی، د چوکاټ دی، هغه باندې د بل فشار نه راځي. په افغانستان کې ټول ترکاری او سبزیجات په دغه ستونزه باندې انتقالیږي، یو پر بل وړي، خصوصا د برګي سبزیجات دوی ژوندي دي، تنفس کوي، وخت چې دا یو پر بل راغی حرارت تولیدوي، دا ټول خنثی کیږي، خصوصا بامیه په د بوجیانو کې چې یخ ور باندې پرېنږدي چې لاس دننه کې لاس سوځي، اما دا نیمه خرابېږي، اما دا باید چې هغه سابه چې رنگي زرغوندې کلوروفیل لري تنفس کوي، دا باید په ساړه شکل انتقال شي، د شډیر وزن یو پر بل رانیږي، که موږ په علاقه وینیسو د 200-300 لپاره یو پر بل وبدو لاس لاندې تر پالک لاندې نه بس لاس مزي، علت دا چې دې تنفس کوي، دا تنفس د موید ګرمۍ وخت ګرم کوي خنثی کیږي. نو پاتې سو د رومي پاکله، رومي د اوبو پاکله چې تاسو اشاره مخکې وکړه، رومي په عمل سو کې اوبه لشتاره غړي، ځکه اقلیم هم یختره دی، بارندگی هم سره، رطوبت هم سره، اقلیم ډیر وچ نه دی، وخت چې پاس له جوزا څخه، جوزا او سرطان او اساس کې
مخکې په پنځه ورځو کې یا هفتې کې یو وار اوبېدی، دا باید په درو ورځو کې اوبه شي. په هر درو ورځو کې دا باید اوبه شي. که آبیاري قطرهیي وي، مخکې چې تفیس ویلو، قطرهیي باید هره ورځ اوبه شي. هره ورځ لږ لږ اوبه باید لږ شي چې هغه خپل رطوبت وساتي. نو دا په ګرمۍ باید په هفتې کې اوبه شي، دا په درې ورځو کې اوبه شي، په هر درې ورځو کې دا باید اوبه شي. که خوره وي، کلکه خوره وي، کلي خوره وي، هغه ډېر اوبه اخي، ډېر وخت خپل رطوبت ساتي. پتناسه کې هغه ریګ ولري، ریګ روي څنډې لوبي، هغه اوبه نه ساتي. اوبه ډېر جذبوي، اوبه ضایع کېږي، ګرځي کې څخه وځي. نو په دې خاطر هغه باید ژرتاره اوبه شي. هغه په دوه ورځو کې اوبه شي. هغه کلي وي، په هفتې کې ور اوبه، دا باید په دوه ورځو کې اوبه شي.
ډېره مننه.
کچلو په اکلام معلومات ورکم که آخر کې بیا
کلنډ وایس مهرباني د کچالو په اړه کلنډ وایس کچالو لپاره هم دغه خبرې چې تاسو دی
کچالو چې د یخ منطقي د متدله منطقي بوده د امریکای جنوبي څخه راغلی، د ټول دنیا ته دا انتقال شوی. اما په افغانستان کې په هر منطقي کې چې کچالو اقلیمی یختر وی دي شنه دي جوړ کی په څه خاطر
لکه بامیان
په دې خاطر نه دي او لکه بامیان غزنی دا د شپې د خو اوا ساړه دی وخت چې درجه حرارت تر 40 درجه سانتیګریډ چیت سو دغه مواد غذایی چې د ورځې په پاړو کې د پاړو د طریقې جوړیږي دا د شپې ذخیره کیږي په مصرف دز دي کا درجه حرارت د شپې د خو ډیر جګوه تر 22 درجه دروش درجه سانتیګریډ دغه مواد غذایی چې د ورځې په پاړو کې جوړیږي د شپې مصرفیږي. دا چې مصرف سو ذخیره ته شي ده پاتې دي. دا یو لکه یو ماته ده کې یو دکاندار د ورځې آیدی 100 روپۍ وي 200 روپۍ مصرف وي هغه به کیږي که چېرته دغه راکبه.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. کور ودان سلامت او سزایریان سپ استاد پوپلو بخی چې ستاسو ټلیفون قطع شو. هم د کچالو په ارتباط ما د تخمونو پښتنه کوله، د تخمونه تاسو مخکې اشاره وکړه چې تخمونه ډیر مهم دي، خصوصا د دې لپاره چې یو بوټی یو سبزی مرض ونه وهي یا آفتونه ونه وهي نو تخم ته باید ډېر توجه شي. زمنن دا هم که وایي چې په افغانستان کې څومره تنوع ده د تخمونو په برخه کې، نوي تخمونه از میشت کیږي او کنه کیږي. مهرباني
جناب چاروان صاحب، دلته پوهان وجود لري، ظاهریان صاحب ستا د تخمونو په اړه به لمان هغه ډېر معلومات ولري. زه فکر کوم د کچالو اړوند موږ په تخم کې ډېر مشکل نه لرو. خپل محلي کچالو څخه تولیدیږي، د راتلونکي کال نه د بزګران کوي سي د تخم لپاره هغه نه کچالو بیل کی، تیبرونه بیل کی، نو اړتیا نشته چې د نورو ملکونو نه د کچالو تخم راسي. او دا معمول هم نه ده، بزګران کوي سي چې کیفیت لرونکي تخم خو خپل تولید کړي او د راتلونکي کلونو لپاره هغه نه استفاده وکړي. او ما کچرا افغانستان کې معمولا دا دوه ډوله کچالو، یو سر کچالو دی او سپین کچالو، دا ډیر معمول دي. معمولا لکه څنګه چې ظاهریان صاحب ویلې، دا سړو متدل منطقو کې کچالو کرل کیږي، لوګار، میدان وردګ، بامیان، پروان، همداسې نور ولایتونو کې دا ډیر معمول دي او بامیان پکې ډیر شهرت لري. کچالو په تخم کې موږ ډیره ستونزه نه لرو.
مرض په ارتباط کې تاسو خبرې وکړي چې تخم له مرض سره څومره ارتباط لري، کوم تخمونه فکر کوي، یا کوم ډول کچالو کم مرض وهي او کم آفتونه لري؟
څاروان صاحب همدې ته راتلم. کچالو د تخم د کرلو وخت یو طریقه سي ډیره معمول ده او موږ تاسو شاهدان یو. اکثره بزګران د کچالو غوټي چې اخلي د کښت وخت دا ټوټه ټوټه کوي د چاقو په واسطه باندې. دغه علمي نه ده او د علمي له نگاه نه موږ اکثره دا ردوو او موږ بزګرانو ته وایو چې تاسو د کچالو غوټي یا تیوبر سلامت کینوي په ځمکه کې تر څو ناروغي ونه وي. نو کله چې موږ د بزګران کچالو قطع قطع کوي نو همدغه لار خلاصوي میکروبونو ته، چې همدغه وخت کې میکروبونه داخليږي. نو هماغه داسې د موږ بعضې تخمونه هېڅ نه راشنه کیږي او هماغه یاد شنه کېدونه مخکې همدغه پارچه د تخم سه کچالو سه دوی ځمکه کیږي، هماغه ګندکیږي خو یا ورستیږي خوسا کیږي. ځینې بکتریایي ناروغۍ دي چې په همدغه وخت کې د تیوبر دوی زخمی کی د کچالو غوټه دوی قطع کوي، په همدغه وخت کې دوی تیوبر ته داخليږي چې بیا وروسته په سیستمیک ډول نبات تر حملې لاندې راولي. د له څنګه بیا ډیر ویروسي ناروغیان دي چې هغه هم د تیوبر په واسطه باندې انتقالیږي. بعضې تیوبرونه په خپل ځان کې د تیر کال نه ویروسي ناروغي ویروسونه په کشتون لري، نو هغه څه کله په چاقو باندې پرې کوي، دغه چاقو دوی نه تعقیموي او په عین چاقو باندې دوی هماغه څومره ځمکې دپاره چې دوی تخم بیل کړی ده هماغه ټول په هماغه یو چاقو باندې پرې کوي. نو همدغه چاقو په وسیله باندې ډېر ویروسي ناروغیان دي چې هغه یو چیبر نه بل چیبر ته انتقالیږي. نو هماغه داسې موږ اکثره وګورو چې په کچلو کې ویروسي ناروغۍ زښت زیات دي، مخنیوی هم د ویروسي ناروغۍ ډېر مشکل ده. نو په تخم کې مهاغه د موږ سپارښتنه دغه ده بزګرانو ته مو سپارښتنه ده ستاسو تیبرونه مه قطع کوئ، کله مو چې حاصل غونډ کړي نو د راتلونکي کال لپاره هغه تیبرونه چې د هغوی سایز د 30 نه تر 50 سانتي پورې ګرامه پورې وي د هغوی وزن دغه چې هغه په یو شرط باندې چې د ناروغ بوټو نه هغه راغون شوي نه وي، ځکه په که بوټي په ویروسي ناروغۍ باندې اخته وي نو د هغوی تیبرونه معمولا ډېر واړه واړه وي. نو بوټي باید په هغه کې په پټي کې
د ناروغۍ نښې معلومیږي کېدای شي یو بوټي کم ناروغ آفت وهلی یا مرض وهلی وي، ورته معلومیږي د کروندګرو ته چې دا بوټي سم نه دی دا مشکل لري؟
بالکل څاروان صاحب، موږ اکثرا دغه بزګرانو ته توصیه کوو چې تاسو دغه مثبت سلیکشن پازیټیو سلیکشن یا نیگیټیو سلیکشن دا په خپل پټي کې وکړئ. هغه بوټي چې هغه ښه نمو لري تارو تازه دي، رنگ د پاڼو صحیح ده او بوټي ښه صحتمند ښکاري، هغه تاسو مثبت نښه کوي او یا که چېرته منفي نښه کوئ نیگیټیو سلیکشن. هغه بوټي چې د هغوی د پاڼې راتاو شوي وي، پاڼې زیرې وي، پاڼې غونځې وي،
بله
پانو رنگی طبیعی شکل نه لري، که چېرته مثبت سلیکشن دوی نسی کوي نو هغه بوټي چې ناروغ دي هغوی دوی په نښه کي د هغوی تخمونه دي علیحده راغون کي او هغه بیا د راتلونکي کال لپاره د تخم په شکل نه استفاده کوي. او هغه چې هغه صحتمند دي د هغو نه دي هغه واړه واړه تیبرونه چې هغه مخکې چې ویلې د 30 نه تر 50 ګرامه وزن ولري هغه ښه مارکیټ هم نه لري څوک یې اخلي نه، نو هغه کوي چې د راتلونکي کال لپاره همدغه وساتي.
ډېر مننه.
او راتلونکي کال ته یو کړی نو د ډېرو ناروغۍ مخه به په دې شکل ونی ولتي. بل خبره چې د هغه د تاروان سه د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تخ د کښ طریقه ډېره مهمه ده. د دې پښتو جوړو جوړول ډېره مهمه ده چې اکثرا موږ توصیه کوو چې تاسو دا جوړې پښتې شمالو جنوب جوړې کړئ چې تاسو پورې له یو خوا پکې هوا وچلېږي، ځکه چې ته که هوا نه چلیږي نو اکثرا فنګسي ناروغي هلته زک زیات په هغه کې لیکل لیدل کېږي په بوټو کې، نو که هوا وچلیږي نو د بوټو اکثرا دا ناروغي پکې ډېر بیا کمې وي. او له بل طرفه د سهار او د ماسپښین له خوا به پښتې ډېر ښه لمر اخلي، بوټو ته به په کامل ډول لمر رسیږي، نو چې کله بوټو ته ښه لمر ورسېده او له جریان د هوا پکې و نو د ناروغیو تر ډېر حده د ناروغیو مخه نیول کېږي. او بله مهمه خبره د بوټو ترمنځ فاصله ده، دغه فاصله اکثرا بزګران نه مراعت کوي چې اکثرا محققین دا پیشنهاد کوي چې د رومي بانجانو د کچلو د بوټو ترمن فاصله د اقل 40 تر 50 سانتي پورې ته نظر په نظر کې ونیول شي او دا مې فرقي نظر دغه تخم ته او رایټي ته. بل مهمه خبر د شاخه پوری ده چې دا کوم څه وایریان شته کې دي چې ورته اشاره وکړي. په رومیانو کې شاخه پوری ډیره مهمه ده، هغه خاکونه چې په یوه صدا میوه نه کوي ګل نه کوي هغه اضافي خاکونه کم کړو، موږ به د لمر وړانګې وکوي چې لمر وړانګې د بوټو ټولو برخو ته ورسیږي، همدارنګه به د هوا جریان هم پکې پیدا شي او له یو طرف نه به حاصل زیاتی له بل طرف به موږ د مرضونو د ناروغیو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کورودن استاد پوپل، استاد ساپی تاسو په پیل کې د پروسس او بستهبندۍ خبره وکړه، په دې برخه کې څه پکار دي؟ حال دا چې د افغانستان اکثره دا سبزیجات ارګانیک دي او په دنیا دنیا کې شاید ډیر طرفدار ولري، ډیر اخیستون کې ولري. ما خو هیت ځای دی افغانستان دی بادرنګ او دی رومي بوی احساس نکو، همغه سه خواندور می بل ځای ونه لیدل. که په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړئ چې څومره امکانات شته په افغانستان کې چې په دې برخه کې کار وشي او نړۍ ته صادر شي.
ډیره مننه. څنګه چې ما مخکې هر څه وکړو چې د سبزیجاتو تولید اکثرا د مارکیټ د تقاضاو په اساس کیږي. مارکیټ چې څومره پرمختللی، څومره یعنی د ښه امکاناتو څخه برخمن وي، د سبزیجاتو نه ښې ګټې ترلاسه کړي، په هماغه منوال باندې دقیقین هم تشویق کیږي چې هغه تولیدات دې ته وړاندې کړي. په افغانستان کې لله الحمد هغه شل کلو په موده کې تقریبا یو څه پرمختګونه رامنځته شو. مثلا د سبزیجاتو تولید هم تازه مارکیټ لرو، دا هم وچ مارکیټ لرو، دا هم د مثلا د اچارو د دې شانو مارکیټ پکې فوق العاده زیاتو. که تاسو فکر وکړئ زموږ په ګاونډي هېوادو کې تاسو لاړ شئ، یو بوتل پښتنو کې په پاکستان کې یو بوتل د اچارو چې د بادرنګ تریواړی وای دا امپورټډ دی، که چېرته هغه لوکل 200 روپۍ دا 500 هغه هم چې ګوري د افغانستان، دا د افغانستان لپاره لویه خوشبختي ده. که چېرته دغه شرکتونه او نو متاسف په تاسو سره باندې ما چې شرایط لږ سره خراب شوی دي، زه فکر کوم مارکیټ کې لږ عدلون بدون لګل کیږي. که چې ته پام دې منوال مختلف شي، موږ یقین دې ته آماده دي چې هر نو تولید په هر وخت کې دې څو کې بازار ته ارزه کی، یعنی اصلي تقوی د بازار د خوا کېږي چې د دې وچ محصولات، د دې تازه محصولات، د دې اچار شوی یا کینشمی محصولات دا څو کې بازار ته دې ځي. ولې داسې یو ځینې ستونزې لکه پخوا چې وې لږ رفع شوې وي، اوس د دې نه وروسته نه پوهېږي چې څه به وشي. هغه به دا و چې د پیسو نه د تجاران به راته دلته د افغانستان سبزیجات واخیست، مخکې د کرلو په وخت کې دا له حاصل به نه و رسېدلی. مثلا پیاز به واخیست په 500 کلدارو باندې، کله به چې پیاز ورسېدل حاصل به هغه شو، پیاز به 200 روپۍ او د به خپل حاصل ټولو د اقام به مونته تلو شو ولې، ځکه موږ خپل مارکیټ کې داسې امکانات نه لرو. ځینو محصول په واسطه باندې موږ ځینې د سړې خونې جوړې کړې، ځینې د پروسس طریقې مخکې چې استادانو عرض وکړه، دې طریقو ته خلکو ته دا طریقو یعنی ښودنه وشوه. نو دې لږ د پروسس طریقې زده کړې، که چېرته دا د پروسس طریقې هماغه په هماغه منوال پرمختګ وکړي، زموږ محصولات څه شی کېږي، نور هم تقویه کېږي، یقین هم نور هم تشویق کېږي، تولیدات هم نور وده کوي. او موږ کولای شو چې هر ډول په هر موسم کې، حتی په ژمي کې هم موږ خپل تولیداتو ته ادامه ورکړو، ځکه موږ دا امکانات لرو چې مخکې مې ارزو کړو موږ د خپل اقلیم په اساس باندې موږ چې د جلال آباد، لغمان، کونړ، خوست، کابل یعنی په هر موسم کې موږ کولای شو تولیداتو کې ازمو مارکیټ مشغول وي. ولې صرف امکانات دې ته دی چې موږ وکولای شو دغه خپل مارکیټ یا ټیکنالوژي یا امکانات چې موږ دا پروسس کولای شو دا په لاس ولرو. نو که فکر کوم دا به
د ډېره مننه لپاره تولیداتو لپاره سلامت اوسه پوهان صاحب. ساپای ډېر کم وخت لرو پوهان صاحب. ظاهریان مخکې استاد پوپالو ول چې د بوټو پانی خراب پانی باید لری شي، ډیر وری وای دا کله چې پانی وچی سی وای دا د خپل بوټي ډیر انرژي مصرفوي او زمنن خشاوي ته ډیر اړتیا ده. په ځینو یوادونو کې خې د لپاره چې د خشاوي مخونی نیولې وي، یو تور پلاستیکي ډوله ټوکر په غوړوي په لاندې چې هیڅ نور واشش نه شي. که په دې اړه لږ څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي او د سیلانډ.
بالکل درست دی. موږ هغه پلاستیک چې تا ویلو د مالچ په نامه یادیږي، چیرته چې پلاستیک وي، چیرته چې د شالی بوس وي، واښه وي، هر شی چې امکانات په محیط کې وو، اور کې دغه پلاستیک موږ ډېر په مختلف ولایتو کې نمونوي کار کړی، په مزار کې، په جلال آباد کې، په رومیانو کې مو کار کړی زیات. دغه پلاستیک چې اوروي پر مځکې بیا دغه بوټي ځای سوری جوړوي، ریبوټی کښېنوي، دا بیخی ډېر ښه نتیجه ورکوي. نن ورځ په فراه ولایت کې دوانی په دغه شکل کری چې جوکې جوړوي، په جوکې کې پلاستیک اوري، پر پښتو جوکې باندې هغه دوی سپین پلاستیک اوري، تر هغه لاندې واښه لمن ځي، هغه حرارت چې دی سو خود به خود هغه سوځي. د صرف د نالم د نال ځای چې کورخ جوړوي په ژمي کې دوی چې کری په اخراب کې زمان چې دوی 15 سانتی ته ورسید بیا هغه ساری پلاستیکی سوری کوي نال تر بزی بیا شاوخوا یې خبرې اچوي نور پلاستیک هوا د پنځکې کال تر آخره بیا په جو کې هر ځای پلاستیک سوری کوي چې اوبه لدې لږدي اما وخت چې موږ مالچ د رومي دپاره استعمالوو یا باید د جویه په شکل استعمال شي چې کفکي په نامه یادېږي یا دا چې د آبیاري قطرې په واسطه پی تر پلاستیک لدیدي سوی وي وروسته موږ په هواره مځکې کې بیا دا مالچ پلاستیک وربه دی هوار کړو ډېر ښه نتیجه ورکوي هم رطوبت ساتي هم ګرم ساتي هم د وښو د ودې څخه مخنیوی کوي مخکې تا د کچلو
متاسفانه نور وخت نه لرو په راتلونکو اونیو کې به په کچالو مفصل خبري وکړو ډیره زیاته مننه کور ودان پوهان ګل احمد ظاهریان پوهان ذکر الله ساپای او استاد نور احمد پوپل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سي درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه 40 ساعت اوریدئ شئ